مشال ریډیو ته ستړي مشي په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د جون میاشتې 19مه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو سره سره 19 پروګرام د باختر ستوري هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
د تورخم دروازې له پرانستو وروسته سبا د دواړو خو مشرانو په اسلام آباد کې ګوري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د اقلیتي مشرانو په وجل کې دوه اندېښنه ښکاره کړې. په انډونیزیا کې بارانونو او سیلابونو 30 کسان وژلي، 26 نور ترې تم. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې به یو افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته لاړ شي. ولته به د پاکستاني چارواکو سره په تورخم پوله د دروازې جوړولو په سر راپورته شوې شخړې باندې خبرې وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون مشال راډیو ته د وفد د تلو په اړه داسې ویل.
د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د افغانستان په نمایندګۍ په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي. موږ له وړاندې ویلي وو چې د تورخم ستونزه باید له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل شي. بالاخره پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلی دی چې دا ستونزه یوازې ډیپلوماټیک حل لري.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د 15 ورځو له ځنډ وروسته د تورخم لارې د تګ راتګ لپاره یو واري بیا پرانستل شوه. د پاکستان د پوځ اماړي کو دفتر ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په راولپنډۍ کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت له مشر جنرال جان نیکولسن سره ملاقات کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې دواړه لوري پر سیمه ییز امنیت او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولیس سمبالښت اړوند مسلو باندې غږیدلی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دغه هیواد کې د اقلیتي مشرانو پر وژل کېدو او پر مذهبي ځایونو بریدونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د یاد کمیسیون مشر زهرا یوسف پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې موجوده حالات د اندېښنې وړ دي.
کرسچن کمیونٹی کی ہم نے دیکھا ہے کہ خاص کر پنجاب میں
په پنجاب کې د عیسائی ټولنې او بیا سند او بلوچستان کې د هندوانو ځمکې په زور له دوی اخستل کیږي او د دغو ټولنو مالدار او شتمن کسان هم د تاوان په غرض تختول کیږي او بیا د احمدیانو خلاف خو هر قسمه تشدد په زیاتې دودي. داسې پیښې مخکې په پنجاب کې کېدې، خو اوس په کراچۍ کې هم داسې ډېرې پیښې وشوې چې پکې احمدیان په هدفي پیښو کې ووژل شول.
نوموړی له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهبي لږکیو ژوند او د ځایونو د خوندي ساتلو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا وتلې لرغونپوه پروفیسر فداالله صحرایی چې پرون د ورپېخې ناروغۍ له کبله وفات شو، نن په باغیچه ډیری مردان کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د پېښور پوهنتون د ارکیالوژي یا لرغونپوهنې څانګې پخوانی رئیس هم و. پروفیسر صحرایی په 1923 کال کې په سوابق کې زوړ کړی و. نوموړی تر ډیرو کلونو پورې د پېښور موزیم مشر هم پاتې شوی. د وفات په وخت ښاغلي صحرایی عمر 83 کاله و. افغان چارواکي وایي چې تیره شپه په اچین ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې په هوایي بریدونو کې 23 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر لخوا خپره شوې خبر پاڼه کاږي چې دغه بریدونه د اچین ولسوالۍ په مزدکي، ممندو او عبدالخیلو سیمه کې ترسره شوي دي. چارواکي وایي په یادو بریدونو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. هلته د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان ځواکونو په حمله کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک مشال لډیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل چې د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې د افغان ځواکونو په یو شمېر امنیتي پوستو حمله وکړي چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د خپلواک په وینا تر 100 ساعته جګړې وروسته 14 وسلوال طالبان وژل شوي چې جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې شوي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری مشر ویلي په لکونو افغانان ځکه اروپایي هیوادونو ته لاړل چې نړیوالې ټولنې دوی له یاده ویستلی و. فیلیپو ګراندی د څرګندونې پرون په ایران کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې وکړې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو مرسته دې وکړي. نوموړي وویل چې د کډوالو عالي کمشنری د مشر په حیث به په لومړي پړاو د سیمه ییزو هیوادونو سفر کې د افغان کډوالو مسله په لومړیتوب کې وساتي. نوموړي د ایران د کورنۍ چارو مرستیال وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل، نړیوالې ټولنې ته هله د خبره رایاده شوه چې کله افغان کډوالو اروپا ته کډه شروع کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه 9.5 لک رجسټر شوي افغان کډوال دا مهال په ایران کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه شمیره 3 میلیونه ده. د انډونیزیا چارواکي وایي په مرکزي جاوا صوبه کې د بارانونو سیلابونو له وجې 40 کسان وژل شوي او 26 نور ترې تم دي. د افتونو سره د مبارزې اداره وایي بارانونو د یادې صوبې 14 ضلع متاثره کړې دي. د دغه ادارې ویان سوتوپو نوګروه وایي د ژغورنې عملیات له هم روان دي او د پریوتو کورونو د ملبونه د خلکو د راویستلو هڅه کیږي. د نوموړي په وینا په زرګونو کورونه بارانونو زیانمن کړی دي. دی وایي د افتونو سره د مبارزې ادارې په 3 ځایونو کې د مرستې بیړني مرکزونه هم پرانستې دي. تر ټولو زیاته پر وریجو سیمه بارانونو ځپلې او مرګ ژوبله پکې رامنځته شوې ده. ایران او بوئنګ کمپنۍ په دې موافقه رسیدلې چې تر مخې به یې نوموړی هېواد له یادې کمپنۍ نه 100 الوتکې رانیسي. د ایران د ملکي هوایي ادارې مشر سید علي عابدزاده په وینا په ایران کې دا مهال ټول ټال 250 الوتکې دي چې 213 نوې کولو ته اړتیا لري. بوئنګ کمپنۍ به ایران ته د الوتکو له ورکولو وړاندې له امریکا څخه د دې منظوري ترلاسه کوي. بوئنګ کمپنۍ د جون په 15 نیټه تایید کړې وه چې دوی د ایران سره په خبرو بوختي، څوک چې د دوی د مسافروړونکو الوتکو په اخیستلو کې دلچسپي لري. له کله نه چې پر ایران لګول شوي بندیزونه نرم شوي، دوی د دریو غربي کمپنیو سره د 200 الوتکو د اخیستو وړاندیز کړی. دا تر دې ګړې د ماشاءالله ډېر خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریدو. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري د افغانستان یو پلاوی سبا د ګل په ورځ اسلام آباد ته ځي. د خیبر پختونخوا استادانو د صوبای حکومت لخوا د 10,000 استادانو د وستلو فیصله غندلې ده.
او د پولیو ډیوټي نه خلاص نه دی. زما اوسم چې کوم دی دوی ویل چې چېرې د 20 کیلومتره نه والا تر 50 کیلومتره پورې چې کوم دی هغه ځي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې په دغه هیواد کې د اقلیتونو لپاره اواز پورته کول ګران شوی دی.
نو په کار دا چې موږ کوشش دا وکړو په معاشره کې چې کومه زړه زموږ رویه وا او روایتي تاریخي رویه وا د اقلیتونو سره هغه د بحالې بیا کوشش.
او اونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو.
زمنګ د فرهنګ ډیره مثبته برخه هم دغه ملمه پالنه ده. په پښتنو ټبرونو کې دا د پخوانه دود و چې اسلام د خدای دوست غاڼي، نو پښتنو به خپل دوست غاڼه لیدې.
د مشال سره واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې به یو پلاوی سبا د ګل په ورځ اسلام آباد ته ځي او پاکستانی چارواکو سره به د پولی د انتظام او د سیمې د امنیت په اړه خبرې کوي. د ذکر ده چې د روانې میاشتې 12 نیټې راهیسې د دواړو ملکونو ترمنځ د تورخم په پوله کړکیچ پیدا شوی و چې له وجې د تورخم لاره د 15 ورځو پورې د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړل شوې وه. په پاکستان کې کارپوهان د افغانستان د پلاوي دغه هیواد ته سفر ته خوشبینه دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان خارجه وزیر او قومي سلامتي مشیر ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې وه او په جواب کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی سبا د ګل په ورځ اسلام آباد ته روان دی او د سرتاج عزیز په شمول نورو پاکستانی چارواکو سره به د تورخم او د پولی د انتظام په چارو خبرې کوي. د نوموړي په وینا چې ملاقات پر مهال به خپل منځي تعلقاتو ود ورکولو او د سیمې د سلامتۍ په چارو به هم خبرې اترې کولې شي. خبريال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان د افغانستان د پلاوی پاکستان ته سفر په حق لوايي
چې دې شډوالو غاړو دا ګمان نکاو چې دا مسله به دومره زیات مشکل شي چې دواړه غاړې د یو بل خلاف توپونو استعمال وکړي. ځکه چې روسټو بیا کوم بیانونه د افغانستان د مشرانو راغلي دي، د پاکستان د مشرانو راغلي چې دا مسلې د خبرو د لارې د ډیپلوماسي د لارې نو پاکستان دا ګام واخست چې افغانستان حکومت ته بلنه ورکړه او دا مثبت جواب د افغانستان له خوا راغل نه زما دا نظر دی چې دواړه غاړې دا غواړي چې د خبرو د لارې دا مسله حل کړي او خبرو ته بدی کې ناستل کاغه سبا او کاغه یو لس ورځې پس او میاشت پس ځکه چې د خبرو نه راو خبر لار شتم نه نو امیدونه خوشته لیکن دا سفر او دا کې ناستل په دې وخت کې زما په نظر باندې دا ډیر زیات مهم دی.
د ذکر دا چې د افغانستان د پلاوی په یو داسې وخت کې پاکستان ته روان دی چې د روانې میاشتې د 12 نیټې راهسې د دواړو ملکونو ترمنځ د تورخم په پوله کړکیچ را پیدا شوی و چې له وجې 15 ورځو پورې د تورخم لارې د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې شوې و. خبریال او سیمایزو چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزئی وایي چې دواړو ملکونو ته معلومه ده چې جنگ د مسلې حل نه دی او صرف مذاکراتو د لارې دا قسمه شخړې هوارې دی شي.
په دې کې څه پرمختګ وشي او کوم شي خدای دې دا یو مثبت او ډېر ښه خبره ده چې دا دواړه هیوادونه یو بل سره په اړیکه کې دي، یو بل سره خبرې اترې کوي. پاکستان یو قدم مخکې لاړو او دغه دعوت یې ورکړو، ځکه اوس حکمت خلیل کرزی مشرې کې دا هیئت پاکستان ته راځي. نو چې دا خبرې کېږي یو بل سره نو بیا به امید وي چې دوی کوشش کوي، دوی لګیا دي د خبرو د لارې مسله حل کوي. خو دا ښکاري چې دا اوس چې کوم اړیکې خرابې دي دواړو هیوادونو، په هغې ماحول کې ماته نه ښکاري چې پاکستان به زیات رعایت ورکړي افغانستان له.
یاد دی چې د پاکستان حکومت د روانې میاشتې د لومبۍ نیټې نه د تورخم په پوله بغیر له ویزې پاکستان ته په ننوتو بندیز لګولې دی. دا دې هم یاد وي چې تیره میاشت هم د پاکستان حکومت تورخم پوله د څلور ورځو لپاره تړلې وه چې له وجې په زرګونو خلک د پولې دواړو غاړو ته ایسار شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې د خیبر جنسي تیراسمې بې کوره کړل شوي پسونو کورنۍ په جمرود او پېښور کې د بې کورۍ ژوند تیروي. دغه بې کوره شوي خلک وایي چې نیستۍ نیمه کورنیو ته پکې حکومتي امداد نه ورکول کیږي او نه هم ورسره په روژه کې حکومت مرسته کوي. په دې اړه تفصیل د زلان یوسفزی نه اورو.
د خیبر ایجنسی تیراسی میں یوسپین گیری عبداللہ خان او د کورنۍ په جمرود کې د تیرو پنځو کالو راهیسې د بیکورۍ ژوند تیروي. وایي چې د بیکورۍ نه پس یې ژوند ډیر سخت شوی دی، خو بیا په روژه کې یې دغه سختی یو په دوه شي. محمد خان چې په خبر کې د راشن تر لاسه کول لپاره په سور المر قطار کې ولاړ وو، وایي چې پروژه کې هم مزدوري کوي چې ورسره د کورنۍ گزارا روانه ده، خو د پیښور او د جمرود ګرمۍ سره نه دی بلد.
بس خاول کا ګرمۍ زیات وګنه او نور خاطرې کې نو بس دا خو اسلامي جذبه او چپچا کې پډ را خاطرې کې کا په وګي یو غب مړایې تیرې کې وداري نه یو خو بس بس تیرې کې نه مړه هغه خو لسمه سم نو هغه سره چې ته واخو یخ ملک او یخ او بو هغه مری نه یم چې کوم دې تیرو او بو چاته نه اسی چې ته هغه چې ته خونه دونی خورو کو چې ته کوم دې سوالي خورو.
اقبال خان وایي چې یو کال وړاندې له تیرا بې کوره شوی دی، خو تر دې دمه ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې او باید چې حکومت د روژې په میاشت کې خو ورسره مرسته کړې وي. نوموړی وایي چې د بې کورۍ دا روژې یې د ژوند لټولو سختې روژې دي.
رجا بس ډېره په خوري سره تېرونه په سختۍ سره، کله یخ میلاو شي کله یخ میلاو نه شي، بس ګرمو بوله ناستو نن کورل شته دی، نن تمبول شته دی، د سرنشناست مون لاندې پروتو یو الله پسره موشي مون چې صحیح کړې ورځې هسې تړه کېږي، نه سلر سیسټم شته، نه بجلی شته دی، نه تمبول شته دی، هیڅ
د قبایلی سیمو د انتظام د ادارې یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی د هغې بې کوره شوي خلکو سره مرستې نه کوي، د چا سیمې چې دوی سره د اغېزمندو سیمو په فهرست کې نه وي شامل، او یا هم هغه بې کوره شوي خلک چې ورته حکومت د واپسۍ اعلان کړي وي خو واپسي نه کوي. خو له خیبر ایجنسۍ تیرا سیمې بې کوره شوي خلک وایي چې په سیمه کې یې ناامني ده او اوس خو یې د زیاترو کورونه او مال اسباب هم په دغه ناامنۍ کې سوځېدلي یا ړنګ شوي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت تمالی کال 2014 اول لسم لپاره وړاندې کړي. صوبایي بجټ کې په تعلیم څنګه کې د 10,000 استادانو د لری کولو فیصله کړې ده. د صوبایي حکومت په وینا د دغو استادانو قابلیت او کارکردګي ښه نه ده. بلخو د خیبر پښتونخوا د استادانو اتحادیې مشر ملک خالد وایي چې په دې لړ کې د تعلیم محکمې چارواکو سره لیدلی او دوی ته یې ډاډګیرنه ورکړې ده چې دغه استادان به په زوره نه وستل کیږي، خو که چیرې حکومت دا ګام پورته کوي نو پر ضد به احتجاج کوي. تفصیل له پیښوره غلام غوث را کوي.
د استادانو د اتحادیې مشر ملک خالد خان وایي کچېری حکومت داسې ګام په رښتیا پورته کړو نو استادان به د دې ګام په ضد سخت مزاحمت کوي.
پنجاب کې کړه داسې شروع په یو 1 ایجنډا باندې یو ځای شو. دومره زبردست تاریخي احتجاج یو کو چې حکومت مجبور شي هغه پیسې واپس واخیسته، خو لیکن دا خبره چې من نه راوځي چې استادان بچې کوم دي ګوډه ہے شیخ اهلی او جبری ریټایرمنټ به وي پکې سره بابا بخیاله چې ماحول به خراب شي او خبر نشي.
که څه هم د استادانو د اتحادیې مشرانو ته د تعلیم د محکمې چارواکو تیره ورځ ډاډګیرنه ورکړې ده چې د تعلیم د محکمې نه به ځینې استادان نه وباسي، خو د پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید په بجټ تقریر کې هم دغه خبره کړې وه او د پښتونخوا په بجټ باندې پر روان بحث کې په صوبایي اسمبلی کې صوبایي وزیر شاه پرمان د دغه خبر پخلی کړی دی چې 10,000 استادان به د تعلیم د محکمې نه لری کوي. دی وای آیا د خپل ماشومانو سره د دین زیات ظلم کیدی شي چې په سپارش برتی کړی شوی یو جاهل سړی دی ماشومانو ته سبق وایي؟ مونږ به د ګولډن هینشیک د لاري 10,000 استادان وباسو، لیکن 10,000 نور قابلیت استادان به برتی کوو. خود استادانو د اتحادیې مشر ملک خالد خان وایي د صوبایي وزیر شاه پرمان دا خبره سمه نه ده چې په پخوا کلونو کې برتی کړی شوی استادانو ته دي جاهلان او ناقابله وویل شي. نوموړي زیاته کړه پکار ده د استادانو په ضد د داسې خبرو کولو په ځای صوبایي حکومت د تعلیم په برخه کې حقیقي ستونزې حل کړي.
استاد برتی کیدو نو هر میٹرک نه زیات نو اوس هم چې کوم دې 3 کال اوس د پی ٹی آئی زمونږ چې ډیر زیات کارونه شو، خو زما استاد اوس هم چې کوم دې هغه د پولیو ډیوټي نه خلاص نه دی. زما اوس هم چې کوم دې فیمیل ټیچر د 20 کیلومتر نه والے تر 50 کیلومتر پورې چې کوم دې هغه دی بل دا چې زما ایگزامینیشن سیستم نشته پرایمری کې دا ځکه چې کورونه نشته چې پکې به 2,000 ماشومان به وي پکې به استادان شپږوي.
یاد دی وی چې صوبایي حکومت د تعلیم په برخه کې د استادانو لپاره یو شمیر نوي قوانین جوړ کړی دي چې پکې د استادانو په تبادله بندیز لګول شوی دی او د سرکاري استادانو ترقی د کارکردګۍ سره تړلې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غږی د تورخم په پوله د پاکستان او افغانستان د شخړې وروستو په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان دوره کړی او له پوز مشر جنرال راحیل شریف سره لیده کاته کړی دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر را کوي.
د پوز د مطبوعاتي څنګه ISPR د خبر پاڼې په وینا د خالی پورس په پینډي پوزي سر دفتر کې په افغانستان کې د اتحادي پوزونو کمانډر جان نیکلسن د جنرال راحیل شریف سره لیدا کاته کړی دي چې پکې په پاکستان افغانستان پولا د بارډر منیجمنت میکانیزم او د منطقې د امنیت په صورتحال باندې خبرې اترې وکړې. په پاکستان کې د دفاعي چارو تجزیه کاران د پاکستان او افغانستان تعلقاتو او په موجوده صورتحال کې د جان نیکلسن پاکستان تارا تک پاڑ سن نظر لری. کلی چې مشال ریډیو په لاهور کې د دفاعي چارو ته ذکر حسن عسکری نو پختل نو هغه وی
ملاقات میں یہ معاملہ ضرور آیا ہے.
پدی ملاقات کے بعد ضرور د پاکستان او افغانستان پدی معاملہ خبری شوی وی او پاکستان دا تم لری چې امریکایی فوج هلتا موجود دے او د حالات و قابو کولو توان لری. نو د پاکستان فوج مشر با خپل دریس کې خوده وی او بل دا چې پاکستان او افغانستان د تورخم پوله خلاصه کړه چې کړکیچ سلک ډیر ختم شو، خو کل کله چې د افغانستان نائب خارجه وزیر د پاکستان دوره وکړي نو هیله ده چې دا معامله به نور هم واضح شي. نو زه فکر کوم چې ګیټ خو به جوړ شي، خو دا جګړه په مکمله توګه نه ختمیږي. او که تاسو وګورئ نو د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د مرګ وړاندې هم د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې خرابوالی موجود و.
تعلقات میں خرابی جو ہے ملا منصور اختر کی ہلاکت سے پہلے دونوں ملکوں میں موجود.
دا ذکر دا چی پاکستان و افغانستان اکثر وقت پیو بل تورونا لگوی، خو دو تجزیہ کاران وینا دا چی پاکستان و افغانستان دا منطقی دوا اہم ملکون دی، باید چی خپل ټول کشالی دا خبر و اترو پا ذریعہ پا پرو امن توگا ہواری کری. سیرات زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو هر کله چې د قبایلی سیمو ولست هلیکاپټر یا الوتکې درون غږ اوري نو له یو بلا پوښتنه کوي چې بیا چیرته چاودنه شوې او که پوځي عملیات روان دي. ولست تیرو لسو کلونو راهیسې د توپو، چاودنو، الوتکو، ټینکونو، درنو غږونو دماغي ناروغان کړي دي. دوی دا هم وایي چې پرون دغه شان یوه الوتکه په مومندو تیرېدله چې درون آواز یې د مشال خبریال شاهنواز ترکزی ریکارډ کړی. تفصیل یې په دې ریپورټ کې.
دا غږ په محمود جنسی تیریدونکې د یوې الوتکې یا هلیکاپټر دی، او هر کله چې د جنگی او یا د حکومتي چارواکو الوتکې محمود او باجوړ ته داخله شي نو هر تن له یو بل پوښتنه کوي چې بیا څه شوي. ولست تیرو څو کلونو راهسې د توپونو، ټینکونو، ماینونو او د جنگی الوتکو غږونو دومره یېرولي که چیرته دغه سیمو ته د خیر لپاره هم کومه الوتکه لاړه شي نو هر سړی پوښتنه کوي چې بیا چیرته چاودنه شوې ده او یا که عسکري اپریشن روان دی. ماز خان د باجوړ خار اوسیدونکی دی او وای
چې هلیکاپټر راشي نو خپل کورونو طرف ته مخکې او بس روان شي چې یاره دسې نه بیا څه مسله ونه شي یا مونږ ته څه ځاني نقصان را ونه رسېږي. د دې په وجه باندې خپل خلک اکثر خپل کورونو ته ځي. دا مسله شته دی، دلته اوس هم شته دی، ولې چې مونږ آلریډي په جنگي حالاتو کې یو.
ملک ګلشاه صاحب د بر محمود اوسیدونکی دی او هغه وویل چې د هغوی د سیمې ولس داسې کومه وسله نشته چې غږ نه وي اورېدلې او دغه وسلو دوی ته تاوانونه هم اړولي. نو دغه وجه ده چې چیرته هم درون آواز واوري نو ویریږي.
دلته اپریشن دی په قسمونو باندې، هلیکاپټر دی، ټینکونه دي، دلته نورې دلکې ملکې دي، د غټو توپونو ګولۍ اورېدل دي. نو که ته ووایې دغې متعلق خلک او نفسیاتي مریضان شوی دی، دا شان دروند آوازونه چې واوري هغې راپاتې دي. د خدای چې کوم بې ټینکونه رال چې چل دی، نو د دې خاطره خلک چې کوم دی هغه په ډېر تکلیف سره دی او غریبانه نفسیاتي مریضان دي.
د لغړی باجوړ اوسیدونکي ډاکټر احسان خان وایي چې هغه له به وړاندې په سلو کې دوه مریضان داسې راتلل چې ګنې کومه دماغي پریشانی به ورته وه، ولې اوس د دیرشو نه تر څلوېښت فیصدي پورې مریضان نفسیاتي ناروغان راځي.
خو د کله چې دا حالات خراب شول او خلک د کورونو مهاجر شو او داسې بهر کیمپونو ته راغلل او دا ستونزې ته راپېښ شي، د هغې په وجه باندې یو عام معمولي حالات خراب شي او لکه ګراحت او ویره او دا محسوسېږي. نو خلکو ته ټیټ کې پرسنه زما په یقین باندې چې زیات ډپریشن راغلی دی او خلکو کې ډپریشن دی.
چې کله په کوم ځای کې چاودنه وشي نو حکومت له واره د سیمې عام ولس د شریکې ذمهواري په تور په جیلونو کې واچوي او کرفیو غانې ولګوي او له دغه شان عمل سره ولس هر وخت د ذهني دبه ښکار وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې او فعالان وایي په دغه هیواد کې د مذهبي لږکیو د حقونو په اړه غږ پورته کول ګران شوي دي او زیاتوي په دې تیرو نږدو کلونو کې د لږکیو خلاف د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پیمرا په هنرمند او د ټولنیزو رسنیو پر فعال حمزه علي عباسی له هغې وروستو بندیز لګولی کله چې هغه په یو شخصي ټلویژن د احمدیانو او د دوی د وژنې په اړه پوښتنه وکړه. له دغې وروستو په ټولنیزه میډیا که یو خوا د هغه د دغه خبرو ستاینه وشوه نو بلخوا هغه ته د مرګ دړکې هم ورکړل شوې. کارپو فسیزکا وایي په ټولنه کې د لږکیو او یا د یوې مذهبي طبقې د حقونو لپاره د غږ پورته کولو په اړه زغم او برداشت کمیږي.
تاسو چې اوس ګورئ لکه چې حمزه عباسی هغه اکټر دی، هغه خپل رمضان شو کو اکثر یو سوال ریز کړی دی هغې چې لکه مونږ خو ایکسپیکټ کولی چې ریلیجیس لابی نه به سخت ریسپانس راځي، خو زمونږ چې کوم کنټرول دی د میډیا پیمرا د لحاظ کوم انسټیټیوشن دی هغه مونږ نه ایکسپیکټ کوو، ځکه دې کیس کې څه شوي دي چې چاته لکه د ډیپ threat بنا شوی دی، اغم بین شو اور چې چا ورکړم دی او دا اوس داسې کیس دی چې لکه زیاتره ښکاري داسې چې لکه پاکستان وي چې بس اوس کم حالات کې مونږ یو دی نه شي کېدی شي امپروومنټ نه کېږي نو ښه دا ده چې بس دی باندې ډسکشن وکړو.
د روانې میاشتې په څلورمه نیټه په اټک کې یو هومیوپیتک ډاکټر حمید احمد پر دې وپېژندل شو چې هغه یو احمدي وو. په پاکستان کې د احمدیانو یو ټولنه په خپل ویب پاڼه د اټک د پیښې وروستو لیکي. په کراچۍ، لاهور او نورو سیمو کې د دوی د ټولنې مخاور کسان پر دې وژل کیږي چې احمدیان دي او له دوی سره امتیازي سلوک کیږي. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وایي باید په پاکستان کې ټولو مذهبي ډلو ته یو شان حقونه ورکړل شي.
مونږ داسې ګڼو چې پاکستان د ټولو دی. په دغه هیواد کې اوسیدونکو ته امن او تحفظ ورکول د حکومت ذمہواری ده او زما په فکر حکومت دې نه یوازې د مسلمانانو بلکې د غیر مسلمانانو مسلو ته هم پام وکړي. او په پاکستان کې چې کوم غیر مسلم اوسیږي، که هغه هندوان وي، که قادیانان او که یهودان، چې کوم حق هغوی ته قانون او آئین ورکوي باید هغوی ته ورکړی شي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وایي په دغه هیواد کې په دې تیرو سو کلونو کې نه یوازې د لږکیو مهم غړي وژل شوي دي، بلکې د دوی په مذهبي ځایونو هم بریدونه شوي چې دغه د اندېښنې وړ خبره ده.
کرسچن کمیونټی کې هم نه دیکھا ہے کی خاص کر پنجاب میں.
په پنجاب کې د عیسائی ټولنې او بیا سند او بلوچستان کې د هندوانو ځمکې په زور له دوی اخیستل کیږي او د دغو ټولنو مالداره او شتمن کسان هم د تاوان په غرض تښتول کیږي. او بیا د احمدیانو خلاف خو هر قسم تشدد په زیاتېدو دی. داسې پیښې مخکې په پنجاب کې کېدې، خو اوس په کراچۍ کې هم داسې ډېرې پیښې وشوې چې پکې احمدیان په هدفي پیښو کې ووژل شول. نو باید حکومت دې ټولو مسلو ته پام وکړي.
بلخوا مذهبی عالم پروفیسر ډاکټر قبلا یاز وایي له پخوا راهیسې د پاکستان په مختلفو سیمو کې مسلمانانو او د نورو مذهبونو سره تعلق لرونکو په یوه پرامنه ټولنه کې ژوند تیر کړی او باید اوس هم د یو بل سره د ورورولۍ د غزور روایت په خپل ځای وساتي.
پاکستان خلا هم په دې کې ده او بیرونی تاثر زمونږه ډېر زیات خرابېږي لګیا دی. نو په کار دادا چې مونږ کوشش دا وکړو په معاشره کې چې کومه زړه زمونږ رویه وا او روایتي تاریخي رویه وا د اقلیتونو سره هغه د بحاله بیا کوشش.
بلخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې د هم وايي په دغه هیواد کې په دې تیرو کلونو کې هغه څوک هم په نخښه شوی دي چې د مذهبي لږکیو د حقوقو لپاره غږ پورته کړی دی چې دا په دغه ټولنه کې عدم برداشت څرګندوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته فرایډي ټایمز رسپانه خپل یو مقاله کې لیکي د افغانستان، هند او امریکا سره نن سبا د پاکستان تعلقات کړکېچن دي. دا درې واړه هیوادونه د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې ډېر اهمیت لري او داسې ښکاري چې دغه پالیسي ناکامه ده، خو پښتنه دا ده چې د دې ذمہواري په چا راځي. زموږ همکار منور شاه د دې مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
د فرایډی ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې افغانستان، هند او امریکا بنیادی اهمیت لري، خو په موجوده وخت کې د دې درې واړو هیوادونو سره د پاکستان تعلقات خراب دي چې ذمہواري یې په حکومتي او پوځي مشرتابه راځي. ورځپاڼه لیکي د جوړېدو راهیسې پاکستان یو قومي امنیتي ریاست پاتې شوی چې ټولو مسلو ته د امنیت له نظره ګوري او د امنیت ذمہواري د پوځ په غاړه ده. نو ځکه په هره خبره کې د پوځ خوخه بنیادي کردار ترسره کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې پوځ خواوشا دیرش کاله نیغ په نیغه حکومت کړی او پاتې موده یې په غیر مستقیم ډول کمزوري او غیر فعاله سیاسي حکومتونه د فشار لاندې ساتلي دي. دا راز د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې هند تل د اولنی دښمن درجه لري. د دې نه علاوه په سوړ جنگ کې د امریکا ملګرتیا، د بنګال جدا کېدل، په افغانستان کې د شوروي یرغل خلاف جنگ کې د امریکا ملاتړ او د هند سره ترسره شوي څلورو جنگونو کې پوځ بنیادي کردار ترسره کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دغه تاریخي پسمنظر سره سیمه ییز او نړیوال قوتونه د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغانستان په سوله کې د خپل کردار ترسره کړي، ځکه چې پاکستان د افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري. خو په پاکستان کې دننه بیا د ولسی حکومت او پوځ ترمنځ په دغه موضوع زیاتره تناو لیدل کیږي او هم له دې وجې منتخب حکومت په وار وار د ژمنو باوجود طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته په کینولو کې ناکامه دي. ورسپانه لیکي د پاکستان پوز دا موقف لري چې د هیواد په خارجه پالیسۍ کې صرف خپل نظر وړاندې کوي، خو که د سیمې حالاتو ته وکتل شي نو دغه نظر دومره مهم دی چې پکې د ولسی حکومت خوښه ډېر اثر نه لري. د مثال په توګه که د پاکستان حکومت د افغان او امریکایي حکومت په وینا د حقاني وسلوالې ډلې خلاف عملیات کول غواړي، نو د پوز له خوښې بغیر دا امکان نه لري. دا راز په هیواد کې د ناقانونه وسلوالو ډلو خلاف ګامونه پورته کول هم د پوز د خوښې نه بغیر ناممکنه دي. د دې نه علاوه که د هند سره تعلقات ښه کول وي نو هم پکې د پوز بنیادي کردار دی. خو ورځپاڼه په آخر کې لیکي د پاکستان خارجه پالیسي به هغه وخت کامیابیږي چې پوز منتخب ولسي حکومت ته په اخلاص د خپلو اختیاراتو استعمالولو مقور کړي او حکومت په ذمهوارۍ سره خپل کار ترسره کړي.
اوریدونکو د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر ناورو.
د تورخم پولې له پرانیستل کېدو وروسته سبا په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان مشرانو په اسلام آباد کې ګوري. له افغانستانه د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزي په مشرۍ کې یو پلاوی په دې خبرو کې ګډون کوي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن پرون په راولپنډۍ کې د ملاقات پر مهال په سیمه ییز امنیت او د افغانستان او پاکستان په سرحدي شخړه خبرې وکړې. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون مشره زهرا یوسف وایي د اقلیتي مشرانو د هغوی د مذهبي ځایونو په نښه کول د تشویش وړ خبره ده. نوموړي زیاتوي چې دا لړۍ اوس په ټول هیواد کې خوره شوې او حکومت ته پکار دی چې مخه ونیسي. د خیبر پښتونخوا وتلی لرغونپوه پروفیسر فیدالله صحرایی چې پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله وفات شو نن په باغیچه ډیری مردان کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د پېښور پوهنتون د لرغونپوهنې څانګې او د پېښور موزیم پخوانی رئیس هم و. پروفیسر صحرایی په 1928 کال کې په صوابۍ کې زو کړو. افغان چارواکي وایي تېره شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې په هوایي برید کې 23 تنه داعش وسله وال وژل شوي دي. هلته د کندهار په میوان ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان ځواکونو په حمله کې 14 وسله وال طالبان وژل شوي دي. د دولت وسله والو مخالفینو په 1.5 دی ویلي. د انډونیزیا چارواکي وایي په مرکزي جاوا صوبه کې د سیلابونو او د غرونو د خوېدو له کبله د وژل شوو کسانو شمېره 24 ته پورته شوې او لږ تر لږه 26 نور ترې تندي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د تورخم په پوله باندې لیک کړی دی. اوی په تورخم پوله باندې د پاکستان لخوا دروازه جوړولو باندې تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ را روان دی چې پاکستان له ایران سره لګیدلې پوله تافتان باندې هم د دروازې جوړولو کار پیل کړو چې مقصد یې د ناقانونه تجارت او قاچاق لار بندول دي. ادارې وایي په پاکستان کې مبصرین په دې خبره د اندېښنې څرګندونه کوي چې په مشرقي پوله باندې خو د پاکستان ازلی دشمن پروت دی، خو په دې نور پولو سداسي مسله خو نه وه. او بیا که وکتل شي نو د پاکستان د پالیسۍ جوړونکو د دوراندیشۍ او معامله فهمۍ د کمی له وجې هم په شمالي او مغربي پولو صورتحال ښه نه دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان ته اکثر دا ګیلوي چې د پاکستان د قبایلي علاقو نه په افغانستان کې لاسوهنه کیږي، نو که دا خبره وي نو د دې د مخنیوي لپاره خو بیا د پاکستان او افغانستان پوله به محفوظ جوړول وي. او له دې حقیقت هم څوک انکار نشي کولی چې پولیس څومره مضبوط وي هغه عمره به د امنیت وضع ښه وي او تر هغه به کمزوري کیږي. ادریا اخر کې وایي باید چې پاکستان افغانستان او ایران په خپلو پولو باندې د سار یو غوره نظام جوړ کړي او دوی د جذباتو په ځای د منطقې د امن او ترقۍ په خاطر ګامونه پورته کړي. هم په دې کې د ټولو ګټه ده. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادریا کې وایي پاکستان الیکټرانیک میډیا ریګولیټری اتارټی یا پیمرا چې پروژې کې د ځینې پروګرامونو د بندولو لپاره اقدامات کړي دي باید چې د دې نوبت تر دې نوې را رسېدلې. د ادارې په وینا په کار وچی پروژه مبارکه کې ټول ټلویزیون چینل مستند عالمان خپلو پروګرامونو ته راغواړي او له اداکارانو او هنرمندانو نه په دې موقعه ډډه وکړي ځکه چې د دې په وجه باندې روژه بدنامیږي او روژتیان گمراه کیږي. ادارې اخر کې لیکي هیله ده چې پیمرا به د پروګرامونو بندولو په ځای یو داسې کړنلاره جوړ کړي چې غوره او اصلاحي پروګرامونه به وړاندې کړل شي او په حقیقت کې به ټي وي چینل خپلو کتونکو ته د روژې په حق له معلوماتي او معیاري پروګرامونه وښایي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. نیوز رسپانې په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان حکومت باید د افغانستان لپاره د ژورې ستراتیژیک پالیسۍ پر ځای اقتصادي پالیسۍ ولري او په دغه هیواد کې د شو تیروتنو څخه زده کړې ترلاسه کړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله لیکي چې د امریکا پخوانیو پوځي جنرالانو او ډیپلوماټانو د یو خط له لارې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیره زیاته کړي. تفصیل د ګل احسن.
د نیوز ورسپانې کې لیکوال آیا زمیر په یوې مقاله کې پوښتنه راپورته کړې چې آیا پاکستان د افغانستان لپاره د ژورې ستراتیژیکې پالیسۍ ختمه کړې او که څنګه. په افغان جهاد کې د لوی قدرتونو په منځ کې جنګېدل د پاکستان تیروتنه وه، ځکه چې په هغه وخت کې د دې جګړې اوږدمهاله اغېز په اړه چا سوچ نه و کړی. د هغه وخت فوزي جنرالانو د غیر حقیقي او نه عملي کېدونکې یو اسلامي ریاست یا پان اسلامیک خوبونه لیدل. لیکوال وایي د جنرال راحیل شریف په موده کې دا خبره کېدله چې پاکستان کولی شي طالبان خبرو ترو میسته راکش کړي. پاکستان هم دغه احساس امریکایانو او افغانانو ته ورکولو، خو چې کله په دې کې ناکام مشغول نو د دې اثرات زیات وو او دواړو په پاکستان د دوه مخیزې لوبې تورونه ولګول. لیکوال وایي پاکستان له افغانستان جګړې څخه هیڅ قسمه زده کړه نه ده کړې. تاریخي ازماینې ډېرې ترخې دي او د دې ګټې هم نه دي ترلاسه شوې چې د افغانستان شتمنیو لکه حقانی او حکمتیار او یا نور به د هغه هیواد چودریان جوړ شي، خو پاکستان نه پخوا او نه هم په مستقبل کې په دې کې کامیابی ترلاسه کولی شي. لیکوال وایي چې د افغانستان په کورنۍ معاملاتو کې مداخلت په کار نه دی. په هغه هیواد کې پښتون، تاجک او یا که جنگ سالار واکمن وي نو په دې کې د پاکستان هیڅ کار نشته چې لاسوهنه وکړي. کچري افغانان د خپلو مسلو حل نشي راوستلی او جنگ په لور ځي نو پاکستان ته په داسې حال کې نه ده پکار چې په هغه هیواد کې امن راولي. روسیانو کوشش کړی و خو ناکامه شول. بیا امریکایانو له 15 کلونو راهیسې خپل وس وکړ خو ناکامه شول. د نړۍ دوه لوی طاقتونو په افغانستان کې امن راوستو کې ناکامه شوي، نو څنګه ممکنه ده چې پاکستان به دا کار وکړي؟ لیکوال ایاز امیر د مقالې په پای کې لیکي چې له هند سره د کشمیر او نور تاریخي خاطرې دي چې ورسره اړیکې پیچلې دي. همدغه شان له افغانستان سره د ډیورنډ کرخه ده چې له وجې اړیکې ترنګلې دي. د پاکستان واکمن باید اوس له هغو خوبونو رابیدار شي او دا مسله په جدي توګه حل کړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله لیکي چې د دې میاشتې په سر کې د مشهور جنرالانو او د پخواني ډیپلوماټانو یوې ډلې ولسمشر ته یو لیک استولې چې پکې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا د فوزي عملیاتو خبره شوې وه. د خط لیکوالانو په خبره افغانستان هغه ځای و چې القاعده او ملګرو یې لومړی د 17 سپتمبر ترهګریز بریدونه پلان کړي وو او له هغه ځای دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی. او په نننی وخت کې دا خبره ډیره مهمه ده چې نړیوال سختدریز غورځنګ د ماتولو لپاره په پراخه کچ هڅې وشي. مجله کې په خط کې په غیر منطقي توګه د دې خبرې جواز وړاندې کولو کوشش شوی چې ولسمشر باید په افغانستان کې د امریکا سرتیرو موجوده شمیر پر ځای وساتي. د نېشنل انټرست مجله کې په یو وخت کې به امریکایان دا پریکړه کوي چې د افغانستان لپاره څرنګه پالیسي غواړي، چې آیا دا به په لومړیتوبونو کې او که آیا دا به هغه پالیسي وي چې د سیاسي، کلتوري او جغرافیایي حالات وروستو جوړه شي. مجله کې چې ولسمشر به د افغانستان په اړه دغه مشورې رد کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د دې هیواد د خزانې وزیر ویلي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او IB اوس هم خفیه پندونه کاروي. البته د لګښتونو د حساب لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړل شوی دی. د مقالې مهمه برخې د اسرار عالم مومن نه.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار تیر ورځ اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل یوازې دوه ادارې دي ISI او IB چې اوس هم خفیه پندونه استعمالوي. یعنی د پاکستان د دې استخباراتي ادارو لګښتونه نه دي په ډاګه. نوموړي ویل چې کوم وخت دوی په حکومت کې راغلل نو هغه وخت 34 ادارې وې چې خفیه پندونه به یې درلودل او حساب یې چاته په ډاګه نه وو. خورده په خبره د کابینه جوړولو یوازې 4 ورځې وروسته دوی د 22 ادارو پټ فندونه ختم کړل. اوس یوازې ISI او IB خفیه فندونه لري. خو د دوی د لګښتونو د حساب لپاره هم یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړل شوی. اساغدار ویل وزیر اعظم په دې لړ کې دومره ښه کار کړی چې تر څو دوی ګوند په حکومت کې وي نو تر هغو د استخباراتي ادارو پرته هیڅ یوه اداره خفیه فندونه نشي درلودی. په مقاله کې راغلی په دې کې تر ټولو لنجمن پند د اطلاعاتو وزارت سره وو چې د خپل خوخي خبريالانو لور به یې 3 پیسې ورکولې. خو د مسلم لیگ نون حکومت څو کاله مخکې دغه پندونو د ختمولو اعلان وکړو.
خو د اطلاعاتو وزارت اوس هم د مشورتیا په نامه فند لري چې په حکومتي اشتهارونو خرچ کیږي. لدې مخکې قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې د جماعت اسلامي یو غړي د حکومت لخوا د بهرنیانو څخه د پرله پسې قرضو اخیستو مسله راپورته کړه او پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت له پکار دی چې له ملک څخه د قرضې ختمولو لپاره پالیسیانې جوړې کړي. همداراز د پیپلز پارټۍ غړي شازی عمري قومي اسمبلی کې بیا د دې لپاره په حکومت نیوکه وکړې چې د پاکستان په قرضو سود ورځ په ورځ زیاتېږي. خود خزانی وزیر سغدار ویل چې هغه دلته کې دانش ویلې چې ګیندوی په حکومت کې پاکستان ته په ورکل شو قرضو سود ناراضي خورده په خبره لدی وړاندې چې پیپلز پارټۍ په حکومت کې کومې قرضې خسل شوې وي البته په هغه سود راځي. د پارلماني غړو د دیني وقفو په جواب کې چې حکومت ته پکار دي چې د قرضو اخیستو مخ کې باید دوی په اعتماد کې واخلي. سغدار ویل چې په راتلونکي کال کې د ممکنه قرضو په اړه معلومات د بجټ په خلاصه کې ورکل شوې. خدمه کلیکون کی په خبره په بجټ کې زنیدا سي ډيري خبري وي چې د پارلمان لغړو هم پټي وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو اوس هم رازو کلتوري او ادبي خبرونه د باختر استوري ته دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ د مشال خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربې يم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتني ارزښتونو کې د میلمه پالنې ارزښت باندې یو ریپورت ولرو. بیا به لوتلی ممثل حضرت ګل لونګ سره د هغه په تمثيل لنډ شان مرکه ولرو او په اخیره کې به د رباب منګي او کلیوالي بندر ته هم تم شو. نومړي ریپورت ترازو میلمه پالنه د پښتنو په خټه کې اخګل شوی او پالنه یې له یو نسل نه بل ته پاتې شوی ده. خو په تیرو کلونو کې د جنگونو او بدمنیو له امله دغه ارزښت په یو شمېر سیمو کې کمرنګې شوی دی. د میلمه پالنې په اړه مو له څو تنو سره په دغه ریپورت کې خبرې کړې دي. میلمه پالنه داسې یو پښتني ارزښت دی چې له زرګونو کلونو راهیسې را روان دی او تر ننه هم پالل کیږي. پښتانه میلمه ته خوشحالیږي او د خدای دوستي ګڼي. د میلمه پالنې په اصل کې د مینې، انسان دوستۍ، ملګرتیا او خلوص فلسفه نغښتې ده. پښتانه د خپل میلمه ډیر عزت کوي او ټول پامې دی ته وي چې میلمه بې قدره او خفه نشي. لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې د پښتني فرهنګ تر ټولو غنی برخه میلمه پالنه ده.
موږ په خپل وږي خو کله چې میلمه را باندې را پیخیږي چې په کور کې څلرو ټولې مخې ته ګرځو. زموږ د فرهنګ ډیره مثبته برخه همدغه میلمه پالنه ده. تاسو فکر وکړئ مخې دی چې اسلام راشي افغاني ټولنې ته، نو په پښتنو ټبرونو کې دا د پخوانه دود و چې اسلام د خدای دوست ګڼي، نو پښتنو بیخي خپل دوست ګڼلې ده. د رشاد صاحب یو تبصره ما یو وخت لیدلې و په آیات افغاني کې چې هغه رشاد نیو کدا و چې ولی هغه برخه چې ملمنو ته به افغانانو حتی د ستړیمشي د پاره خپل خزی راوستلې واغې سره به کینولې، ولی دغه برخه دوی حذف کړي ده. ځکه دا زمونږ د فرهنګ یو ډیره غنی برخه ده.
کله کله نه چې د پښتنو په خاوره د جنگ د بلا سورې خور شوه، پښتانه یو پر بل بے باور کړي چې له عملې د ملمه پالنې ارزښت هم کم رنگې کړي دي. اوس په کلو او بانډو کې خلک میلمه ته د شک په نظر ګوري. همدې خبرې ته د سټیج او راډیو ډرامو لوبغاړی زیورامان لالاخیل په خپلو خبرو کې اشاره کوي.
خوابه چې جمعتون ته مسافر لاړل، یو بم ورپسې نه خته او بل بم نه خته چې دا مسافر زما میلمه شي. اکثره به داسې راغی چې یو بل نه به خفه شو. سره زمونږ په کلي کې خپله داسې شو د کوټ ولسوالۍ زربچی کلي کې چې بیا نمبر ورته کېښود چې په دې میاشت کې چې میلمه راځي د پلان کلي کور به، بله میاشت کې مسافر راغی د بل کور به. تر اوسه پورې هغه نمبر شته خو مسافر نشته دی. اوس دا جنگ جګړې هر څه زیانمن کړ، نو زمونږ دغه د میلمه پالنې کم دود دستور چې دی دایم ډېر زیانمن کړی دی. وجه دا ده چې اوس هیڅ څوک په چا باور نه کوي، ولو که داغه خپل کلیوال وي. خو چې د ده ځای ته راشي نو په دوه وجو به دا ډارېږي، یا دا چې ده ته ضرر ونه رسي، یا به دا وي چې څوک میلمه ته ضرر ونه رسي.
په پخوا وختونو کې چې له لرې وطنونو څخه سیلانیان او مورخین د پښتنو وطن ته راغلي، نو په خپلو یادښتونو کې د پښتنو د میلمه پالنې ذکر هم کړی دی. تناز لیکوال انجینر عباسین بهیر وایي چې میلم پالنه د پښتني ټولنې داسې یو ارزښت دی چې بهرنیانو یې هم په خپلو یادښتونو کې ذکر کړی دی.
میلمه پالنه زمونږ یو پښتني ارزښت دی چې د اسلام د راتګ نه مخکې مونږ دغه ارزښت پښتنو ډیر ټینګ پاللی دی. په تاریخونو کې په کتابونو کې د دې ذکر راغلی دی، بالخصوص په هغه کتابونو کې چې بهرنیان راغلي او په افغانستان کې ریسرچ کړی، څېړنه یې کړې ده، یا له دې لارې تیر شوي دي، یا دې خاورې ته لیدلو دپاره راغلي دي، هغوی ټولو د پښتنو د میلمه پالنې ذکر کړی دی په خپلو کتابونو کې، او دا خلک یې په دې باندې ستایلي دي.
ټولنپوهان په دې باور دي چې د میلمه پالنې د ارزښت ګټه دا ده چې انساني اړیکې غښتلي کوي او راشه درشه د مینې او محبت په تار تړي. میلمه پالنه نه یوازې دا چې میلمه پاله کورنۍ درنوي، بلکې له زړونو نفرتونه هم اوباسي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، حضرت ګل لونګ چې طبي ډاکټر دی، تر څنګه له تیرو شلو کلونو راهیسې په راډیو ډرامونو کې تمثیل کوي، خو تازه تازه تلویزیونی ډرامو کې هم تمثیل ته راوته. له ده سره مو د تمثیل په اړه یوې مرکې اورېدو ته رابولم.
لونګ صاحب، دا ووایه چې د بی بی سي نه علاوه نورو تلویزیونونو سره دې هم تمثیل کړی دی؟
د شمشاد تلویزیون نه د ملالې سریالو چې ډېر یو زموږ د وطن تراجیدي پکې رانغښتې وه، په هغه کې مې کار کړی و. چې هغه کې موږ سره د لرې پښتونخوا ډېر نومیالي لوبغاړي و، مینا شمس و، راسره شاز محلیم و، کرن علي و، یوسف خان صاحب و. نو هغه زما دپاره ډېره یو ښه تجربه وه، ځکه چې ما مخکې په تلویزیون کې ما کار نه و کړی. نو د راډیو او د تلویزیون د تمثیل تر منځ یعنی څه بعضې فرقونه شته دی. په هغه زه د ملالې پلار وم چې ملاله مسلم مینا شمس وه.
نو د هغه ډرامې کوم ډایلوګ درته زده دی؟
ربي صاحب، کیسه خو ډېره اوږده ده، خو چون دا یو حالات داسې راځي چې زه غواړم چې د دې کلي نه کډه وکړو. زمونږ په هغه کلي کې نورې شپې ورځې ډېرې سختې وي. نو زما لور چې ده، هغه چې څومره د خپل کلي سره ډېره مینه لري، وایي چې زما ډاکټري د دې ولس امانت دی، او زه به د دې خلکو په منځ کې خپله ډاکټري کوم. د دې کلي هره لور چې ده، هغه زما خور ده، او د دې کلي هر یو الک چې دی هغه زما ورور دی. زه د دې کلي نه چېرته نه ځم، خو زه بیا داسې حالاتو مجبور کړی یم، یعنی هغه خپل غیرت مجبور کړی یم چې د دې کلي نه کډه شم. نو هغه هم په جړه یو، بیا عابد صاحب هم په جړه یم، په جړه کې یو بل ته لګې یو. نو زه ورته بیا داسې وایم چې دروغ دی، دروغ دی ملالې لورې، نو د دې کلي کومه جنۍ ستا خور ده، او د دې کلي کوم الک ستا ورور دی، ستا پلار ګډ غلام جان د دې کلي په سپینه جامه باندې تور داغ دی، لورې تور داغ. ما د دې کلي نه چېرته لرې بوځم چې دا سوامې په کراره بوځم، سوامې په کراره بوځم.
ډېرله دا خو تا تمثیل کړی دی، خو ته په خدای باور وکړه چې زما سترګو ته دې اوس وخت کې راوړلې. یار
عابد صاحب، دا یو څه موده وړاندې بیا د بیټي خیبر سره مونږ یو سریال وکړو، چې هغه کې مونږ سره طارق جمال صاحب او نوشابه و راسره. هغه مې ډېره ښه تجربه وه، تقریبا دوه درې میاشتې مخکې د ماتې کړۍ په نوم باندې.
دا د ماتې کړۍ تجربه څه تجربه وه؟
نو یو خو دا تجربه په دې معنی چې یو خو لکه طارق جمال صاحب چې دا خو یو ډېر اوچت نوم دی، او په فلمونو کې هم کار کړی دی، د تلویزیون کې هم تقریبا زما د عمر برابر تمثیل کړی دی. او بیا زه د هغه سره لکه زه د هغه دوست، زما لپاره دا یو لکه فیصله یو چیلنج هم و، او د الله په سره د هغه چیلنج نه بس بریالی راووتم.
که اوس ستاسو هغه د راډیوي تمثیل برخې ته راشو چې تاسو وویلې چې د بی بی سي د نوي کور نوي ژوند سره تا شل کاله تمثیل کړی دی، ته په دغه شلو کلونو کې په یو رول کې را څرګند شوی او که نه داسې مختلف رولونه یې درکړي دي؟
بېلابېل رولونه. اول چې زه راغلم نو د هغه وخت ځکه دا زمونږ د نوي کور نوي ژوند ډرامه چې دا یوه تعلیمي ډرامه ده، او د افغانستان د حالات سره سمه روانه ده، کنه یو صوف افراد. نو اول زه د قومندان پینده په کردار کې وم، بیا چې وروسته د ایران نه کله مهاجرین راستنېدل، نو زه د لالباس په کردار کې وم چې ما سره زما کورودانې غوټۍ وه. له هغه نه وروسته بیا تقریبا دا اته نهه کلونه کېږي چې زه د رحیمداد په رول کې یم، د الاداد پلار یم، خاورې رحیمداد.
ښه، دغه خاورې رحیمداد خو پخوا ممنون مقصودی و، او دغه د رحیمداد رول یې ډېر ښه لوبولو. تاسو چې بیا راغلئ، د هغه لوبول او ستا لوبول خاص فرق لرلو که نه لرلو؟ زکه دا خو بیا پوریدون کوم یو قسم بل ډول اغیز کوي. تا څنګه وکول شول چې ته دې دا مغر امداد په لهن کې راشي، در امداد په ټریکونو کې دی راشي، او خلک دې په دې قانی کې چې تر امداد نه یې؟
دا خو ډیره عجیبه پوښتنه ده. اصلا خبره داسې ده چې ممنون اوسو دسې بشري خو زمونږ استاد یو کم یعنی کم تر کمه دیارلس کلونه زه د هغوی د تمثیل شاګرد پاتې شوی یم. زما او د مقصودي صاحب طبیعي آواز چې دی دا سره ورته والی لري او تقریبا د لهجو ډېر توپیر هم نه لرو. نو دا یوه ډېره ښه خبره وه. او د هنر په میدان کې چې د هر چا نه متاثر شوي په شعوري او یا لاشعوري ډول به خامخا د هغوی رنګ په تاسو کې ښکاره کېږي. نو آوازونه هم سره ورته وو او زه داسې د مقصودي صاحب د هنر د تاثیر لاندې وم. نو به د الله په پته سره پوسټینې بیخي په ما باندې جوړ راغې. اور
لونګ صاحب که تاسو اوس دغه امداد د رول نه هم داسې لنډ غوندې یو ډایلاګ د مشال راډیو اورېدونکو سره شریک کړي نو خوشاله به شو.
ډېره مننه. دا ارادات زما زوی چې دی هغه یوځل خچاقي لارو باندې تللی او خارج ته بیا هغه ورکو. ما نو هغه د ورکو عزیزانو یو پروګرام دی، هغې ته مې یو پیغام پرېښود. نو بیا ما داسې ویل چې هغه خپل زوی ته مې پیغام پرېښود.
دا ده چې دا بچې دا چې کله ته چیرته زویا له کوره مرور شوی چې نه راځي. واکه دا ده چې کنه الا دا ده بچه ښه په خلاصو غږونه یې واوره. دا ده چې کنه که ته خپل کور ته رانه شې داسې وبوله چې زما جنازه به د برکلي هدیرې ته روانه یې.
ډېر مننه حضرت ګل لونګ صاحب، خدای دې ژوندی لره.
خوشاله اوسې ابي صاحب، تاسو نه ډېره ډېره مننه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی چې د کونړ سفان سیندی په زرګونه جریبه ځمکه خړوبوي، کله یو پلوه ورته د غنمو د ښه حاصلاتو په ورکولو سره پخوا وړه امریکا ویل شوی وه، له بله پلوه د ښکلي او شاعرانه فطرت په لرلو سره ورته د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمونه خلک په چکر او میلو ورځي. د ننګرهار میشتو فرهنګیانو یوه ډله کامی ته په چکر وتې وه چې په یوې دیره کې د شوقي ځوانانو د رباب منګي په پروګرام ورپېښ شوي ول چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د رباب منګي دا ساز د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ په یوه کلي کې د شنو کروندو له منځه له یوې دیرې څخه اورېدل کېږي، چېرته چې کلیوال شوقي ځوانان راټول شوي ول او د پښتنو په کلتور کې د رباب منګي د ارزښت یاد تازه کولو. په دغه بنډار کې کلیوال ځوان سخی جان شوقي د خپل غږ خواږه د مجلس په یارانو ویشل. ننګرهار میشتي فرهنګیان چې کامې ته په چکر ووتي ول په دغه کلیوالي بنډار ور برابر شوي ول. د سټیج او راډیوي ډرامو لوبغاړی شریف الله مسرور وایي موسیقی ته چې ځینې خلک د روح غذا وایي هغه هم دغه کلیوالي موسیقي خي.
په ښار کې موږ او تاسو موسیقي اوروالته یو شور وي په مغزو بد لګېږي، هغه د روح دپاره سزا وي. او بلکې په کلي کې چې اورې په داسې ماحول کې په داسې هغه کې چې دا اورې د روح د تسکین باعث ګرځي، هغه غذا چې کوم ته وي هغه دغه موسیقي ده. او دا چې زه نه اورم څه خوند کوي، یو بل دنیا کې ګرځم.
لیکوال او خبریال زیرک فهیم وایي چې د کلیوالي موسیقۍ له دغه بنډاره یې ځکه خوند واخیست چې دا د پښتنو د کلتور یوه برخه ده.
کامه د ننګرهار د امن ولسوالیو څخه ده او دلته دا زمونږ محلي یا کلیواله موسیقي اوس هم ژوندۍ ده. او شاعران، لیکوالان یا کله کله شوقیان دغه موسیقۍ نه خوند اخلي چې دا زمونږ د کلتور برخه ده.
په دغه کلیوالي سندریز بنډار کې یو شمېر هغو شوقیانو هم په ټپو ویلو خپل غږونه وازمایل چې تر دې د مخه یې له ساز سره چېرته شونډې هم نه وې پرانستي.
لکه دیوال چې زلزلې چولې وینا
سولسی زیوڑان دی د ننګرهار په هر کلی او هر اوجره کې په بیلابیل مناسبتونو د کلیوالی موسیقۍ بندرونه جوړیدل. خو اوس د بدمنۍ له امله په اکثرو کلو کې دا دود لمنځه تللی، خو په پرامن سیمو کې ځوانان د خپلو روایاتو د ژوندۍ ساتلو په خاطر وخت نا وخت دغه شان کلیوالی سندریز بندرونه جوړوي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.
فطرت بخی منگلد سائل سندرت تل ټکور وزړونا تاسو مونږ ته اوخ کې بخین ول د محبت بخی مونږ نستا سخل کا تغلی سترګې تخت وزړونا تاسو کوي سیل مونږ تل وسی او وسوسی کو نور خو پی خبر چشمہ زگر کہوں نور خو پہ خبر